شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې یوې غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې چارې مخته یوسي. تر خبرونو وروسته په دې اړه جزئیات درکوو. کابل کې د امریکا سفیر وایي ټاپي پروژه یو ستر ګام دی چې د سیمې په کچه اخیستل شوی. پاکستان غواړي چې له خوست سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نلیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمې ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ارزانه انرژۍ شمنبه په لاس ورځي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژې کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 500 میلیونه ډالره به د مالیې له درکه ورته ورسي شي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیر شي د هیوادونو ترمنځ ارزانه ترانزیت ته لاره پرانیسي. د هرات د چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاوره کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تیریږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته 10 میلیارده ډالر ځانګړي شوي او د 2019 میلادي کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
په دې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنه چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه راځرومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وړ مخکې بدرومي کنه. او بل دی اکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي آل سکیورټی میئرز کنه هغه به دغه کیږي نو هغه نه پاس به د مال افغانستان ته درومي.
بلورت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استاذ کامران اپریدی پرون ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کار بشپړ شوی او له مرکزی حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر له پرانیستلو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لورته صادرات او واردات ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبۍ ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاوف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې وویل دی وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم. ما ژمنه کړې به چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله من یم له دې بری خوشاله شوي اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلنډي لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننوت، خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ وګرځېدې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې ارتباط یعنی د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایۍ د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پورې کړ. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیې، ایران او د سوریه حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخې تور کړی. ډانلډ ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د دیرش وزنی اوربند د ټینګېدو پر وړاندیز رایګیری کوي. د اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسی شي او زخمیان روغتونونو ته انتقال شي. خو د روسیې حکومت په خواله داسې وړاندیز سره مخالفت څرګند کړی و. د روسیې حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له واقعیته لرې دی ځکه د داعش زیات وسلوال لا هم په سیمه کې فعالیت لري. خو د فرانسې ولسمشر او د جرمني سریاعظم یې له روسیې غوښتنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان جی سلیمان ویلي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراري لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیمان دا خبره په سوریه کې د دیرش وزنی اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباطات ټینګ وساتو. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نشته کې پرون اتلس تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د شباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کیږي، خو د پرونی پیشي مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیسته. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تاشکند د افغانستان لپاره په څو اونیو کې د نړیوالې غونډې د جوړېدو تکل کړی. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ تاسو په کابل کې روانه اونۍ له یوې نړیوالې غونډې خبر کړو چې پکې د سولې لپاره طرحه وړاندې کیږي. د سیاسي چارو کتونکی متیو الله خروټی وایي
د سولې عالی شورا دغه طرحه چې مخکې کړی ده، دغه طرحه کامیابی یک امکانات سته او قوي احتمال لري چې په د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغییرات منځته راسي.
د ټاپي پروژې کارونه په افغانستان کې پیل شول. د دې پروژې په اړه مې د اقتصاد د پوهنځي د استاد بشیر دودیال نظر اخیسته. واشنگتن بیا د هڅې پیل کړې چې پاکستان د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. په دې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګیروي او کرایي کورونو لستونزو خبرو.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
ازبکستان به د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او بیا شمیر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس کور به شي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ په 26 په تاشکند کې جوړه شي. د روسیې اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمېر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، او په دې ناسته کې به روسیه، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ییزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د روان میلادي کال په پیل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې کانفرنس جوړېدو ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د یوه ګاونډي په توګه په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. بلور ته ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کیدونکې طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
خبره کېږي چې دا سوله به څه رقم کوو، او بیا به دیاری پر اساس باندې راتلونکي کی پلان په متعلق باندې قریب لږ خبرې کیږي. مشورې روانې دي او د هغه په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې به اعلان شي.
یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکې طرحې ته خوشبینه دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ ته د چارو کارپوه متي الله خروټي د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته لار پرانیزي. ښاغلی خروټي وایي
باز در نظرش ده هر قاطعیت چی فعلا در افغانستان حکومت در سول عالی شورای لری او باز در نظرش ده دی چی هم در اوس قرار ده چی دی طالبان اسلامی تحریک پیوست بل تیم بل گروپ به نام داعش ایجاد سی دغه ټول مسائل سره جمع کو بله هو د سول عالی شورا دغه طرح چکړی مخکې کړی ده دغه طرح کامیابی یک امکانات است او قوی احتمال لري چی په افغانستان وضعیت پر ارتباط د جګړې وضعیت پر ارتباط ست تغییرات مېسر اوسی
تر دې باید فشار پر طالبان او سان پنیوی او کنه نور ولندیزونه تاسو لري
او ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندې کې هغه خلکو سره باید آگاهی یا ما ورکړ سی خلکو ته هغه خلکو سره کار وکړي هغه خلکو ته سره ته باید ویل سی چې د حکومت په ځای باید حکومت په خوله یا د حکومت خبرو باندې مخالفین دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زمونږ خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسو سپینګری ملای مامان مشران متنفسین ورسره خبرې وکړي چې بل اخره دوی چی شي غواړي د دوی هغه اخري هدف چی شي ده مثلا آیا تر آخره پوری وطن ورانسی آیا تر آخره پوری هم دسی منگو داسی بدبختی که زوند کو آیا تر آخره پوری با وجود دی چه طول ملکو ندل تر آخر یا منگ سر مرسته که بیا منگ هم خپل دسترخانو که دوری اونه درو نو بینان دقه کار دی سیم خلق و لسی خلق کوایسی چه دوی سر خبره و که پس لغینه بیا ات او بتمیدان کامل تاسته این وقت چه اغا سیمه که چه دوی حاکم دی اغا خلق چه دوی سر خبره و که نتیجه ورکی او بل پاکستان هیواد سره چه دی افغانستان دی اسلامی دولت دی مخالفین و تصنیح تحچیز ملکه اون که هیواد ده دوی باندی امغه فشار بین بدی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولس مشر چې د پاکستان او افغانستان د سیمه پاک له ترتیب سوی ده دغه نتایج ملموس نتایج موږ ته لاس راکوي کوي
که چیرې دغه ګډون کوون کې هیوادونه دغه طرح نه ملاتړ ونه کی آیا فکر کوي چې نتیجه به ولري
او ګوري ام دا اوس دغه ګډون کوونه کې هوادونه د دغه جګړې له غنه له اور کې دوی غسازي خپل نو بنان دغه خنیت زیګنه دي کې چې حکومتونه یا غسوک چې ام دا اوس متضرر دي ورنه اولسونه حکومتونه مجبور کې چې نه منګه هم دغه مشکلات نظر لیدلې نو بنان دوی باید دغه پروسې ته ګویا لبای کوي او د پروسې اهدافونه د اهداف تطبیقول لپاره پیسې هم کاری وکړي موږ سره
د سیاسي چارو د کارپو متي الله خروټي نظر مو د کابل د پروسې د غونډې پاړه د ناجي ساپوي په مرکه کې واورید. کابل به د چهارشنبه پورس د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربه وي. په یوې خبرتیا پسې د ټاپي پروژې پاړه د اقتصاد پوهنځي او د افغانستان د علومو د اکاډمي د اقتصاد پوهنځي د استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي د غړي بشیر دودیال نظر د سر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د دغه پروژې له مخې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په لسګونو میلیونه او په سلګونو میلیونه ډالر به هر کال افغانستان د دې ګازو د انتقال له ترانزیټ ترلاسه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره چې دا پروژه څه ګټې افغانستان ته لري د اقتصاد پوهنځي له استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي بشیر دودیال څخه اورو.
او د دې څنګه چې ټکنالوژي او د دې مل چې څنګه موږ کولای شو چې په دې نور څه څه په ساتو کاروبارونو ته وده ورکړو د نوې پروژو خصوصیات چې په خپل ځای کې د خدمت جانبې تاثیرات لري مثبت اقتصاد باندې موږ خپل کولای شو په دې کې د محلي کارکوونکو په توګه په دې کې شامل شي. هیڅ کارونه کې چې افغانان د دې ورور مهارت بشري نیرو نه لري ولې دماغی دانش زموږ کار سره ته جذب شي د استخدام فرصت رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ موږ کولی شو دا د مخفاري تحلیل ترڅنګ غیر مخفاري اثرات هم
د دجال صاحب د ټاپي پروژې لومړی قرارداد د دیرش کلونو په مخه دی چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د یو اقتصادي تړون له مخې دا موده لنډه نه ده؟
وروسته د دیرش کلونو نه دا هغه وخت چې د اقتصادي عمر دوره به د پروژې شروع شي هغه کې د اواز نور تحلیلونه دي چې د نور مرسته دي تر هغه نه اضافه کېده یا کال وروسته چې دا د ذخایرو د لحاظ د ټکنالوژي د تغییر د لحاظ د نور تحولات دي او بیا هغه مرحله ده چې په هغه کې عواید نظر مصارفو ته ډېر زیات شي دا تحلیل دی دا مسائل سره کیږي. البته په دې حال نو ما دغه خپل خپل رول لري نو موږ لا څه دغه شي چې د دې چې کلو یا لاسو کلو یو ډول دی ولا دا کوم سوال نه پیدا کیږي.
د ټاپي پروژه کار د افغانستان دننه کچرته لځند او خند سره مخامخ شي باید څه وشي؟ کوم ځانګړي اقدامات ممکن دي؟ یعنی نړیوال زمادتونه او د تورته هڅه ممکن دي چې وشي؟
د همدې اوس نه دا څه خارکی چې متاسفانه د یو پروژې ته دا شي ځکه چې دا نه یوازې دا چې اقتصادي رقابتونه دي بلکې مرغه سیاسي رقابتونه دي د قدرت رقابتونه دي او دا بیا هم بدبختانه بدبختانه دغه د اقتصادي مکانیزم
د افغانستان لپاره مو د ټاپي پروژې د ګټو په ارتباط د اقتصاد د استاد بشیر دودیال څرګندونه واوریده. وړاندې په خبرونه کې د همدې پروژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزی کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت د شپږ زره کسیز ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټرول ایستلې دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نه وخت کولای شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقوقو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په افغانستان کې د ملیشا پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري. تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پاوز د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څو وخت پیلېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت لمخ کې د دې ملیشا ځواک په اړه اندېښنې رد کړې دي او ویلي دي چې دا پاوز به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار ان د راکس خبرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارن روبن یو اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څیر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې په نازایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یوځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولی شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن راکس خبرونې د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ به پاتې کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی را دیو سر ووسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه د افغانستان د امنیت او ثبات باعث شي. د پاکستان د حکومت یوه جګپوړي او یوه چارواکي او یوه جګپوړي ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستان به د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړلس کې داخل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې ته وړاندیز وکړ چې پاکستان یو وار بیا په هغو مشکوکو هیوادونو کې وګڼي چې له تروریستي ډلو د مالي سرچینو د بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې. رویټرز اژانس د پاکستان د حکومت د یوه چارواکي او یوه ډیپلومات په حواله لیکلي چې د فاینانشل ټاسک اکشن ادارې غړیو د پنجشنبې پورې سلا وکړه چې پاکستان تر څارنې لاندې شي. په پاکستان کې سرچینو رویټرز ته ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو شمېر غړو هیوادو او همکارو سازمانونو چې مخکې د پاکستان ملاتړ کړی و له خپلې پرېکړې اوښتې دي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په پاکستان کې سرچینې وایي په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یو بیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالي مرستې له امله تر څارنې لاندې دي. د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یو بیا د مشکوکو هیوادونو په خړلست کې شامل کړي. د رویټرز په حواله دا اقدام شایي د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي. رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالی ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژي برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي. یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي. د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي. حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي. د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي. پاکستان مخکې هم درې کاله د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تیرونی د پاکستان په برخه کې له داسې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی وو. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړي دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کوونکی پلاوی په کال کې درې غونډې کوي. د هغوی راتلونکي غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسی جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 شوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون کنشمیر نړیوالی مالی ادارې او بانکونه غړي توب لري.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بللی. وړاندې د همدې پروژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو، خو سمدستي د الوتکو په اړه یو خبر. امریکا غواړي چې خورا چټکې الوتکې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلې کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې د دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او پردان مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تزمین وشي او سیاسي لاسوهنی پښکې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بازي یو شمیر عناصر چې وسم د ټوپک په شپېلې کې خپل ګټه ویني د هغه د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یو اندېښنه چې لرو د گاونډیانو سره لرو، کچيري گاونډیان د دې پروژې په اړه کې د دې پروژې په اړه کې د افغانانو سره مرسته وکړي. واقعا دغه پروژې چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهم لاسراوړنه ده. واقعا دا د هغه بارني سیاست د افغانستان د حکومت د بارني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام استاد سو دایمي همکار قاری پښتون.
افغان يم د زابل خاک افغان دغه درته پیغام پرېږدم. د چاپی او نوري پیغامونه منفي افرول فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پایته ورسیږي. نو لهذا وختونه ملي ټول ک دولت وی کله دولت لبان خلګي وی ک دولت پوران ولړ خلګي هر څوک چې وي او نن نه هله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ساتي پروژې د امنیت لپاره لیس بډ وي او تر وګ کولای شو د خار بچره ملت ته ات څنګه چې ګټور سيږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه ستور سيږي او بیا ملت ته پایدار سيږي. فقط او با احترام
زه مولوی عبد الخالق جریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریه څخه ډیر خوشاله سوم چې د فی پروژه خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو ول چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړن او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې دغه پروژې ملاتړ وکړي، بلکې د هر هغه شمه ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابی او د دې اولس د کامیابی د پاره وي. والسلام مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
د ټاپي پروژې په اړه مو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لس سره زیات افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 1500 میلیون ډالر به د مالی له درکه ورته رسی شي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د دې پایپ لاین په امتداد به د اورګاډي کرښه تیر شي، نوري فایبر به تیر شي او د ترکمنستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچارونی سفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. مهم خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپی پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپی پروژې کار پرون پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر له پرانستو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان تیر شپه د دوبۍ په ښار کې مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري ناورین د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پورې کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی شزه و د سپین ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نښته کې پرون 13 تنه ووژل شول. مخکې تر دې چې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګروي او کرایي کورونو له ستونزو خبرو.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300 $400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو اوریدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله ارشوی است چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسي؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږېدلې یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړي او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړي. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرو ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د یوې میاشتې کرایه اخلي. په دې اکله د څوتنو خاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قوالی مسانه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما ولا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
زمانوم نزیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی. کله چې مونږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300 $400 $500 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان دیزه شرکت رئیس ما دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټوله فریبکاری کوي د یو کس نه پیسې اخلي یو جیدات په څلورو پنځو کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټوله ډکې دي دغه راهنماګانی دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خوان محمد آقا نصار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي د دوکان کرایه لوړه ده کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود آل اینمی تضمینی را که اولا برو کرده
پخوا زموږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و خو چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه ل 15 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو بیرته راکوي مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي چل فریب او دوکه کوي شاید یو شمیر هم داسې وي مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي دا د خلکو مسولیت دی چې لمړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه بیا د معامله وکړي شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي پردي کورونه خرڅوي هم غلطي قبالي ورکوي په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکو اجمل وایي
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کول هغه دا پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تاته به زه درکړم یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړي ته وویل چې دا کور خو زما دی ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی بیخي داسې دوا یعنې پر کړی دی پر پردي کور باندې دعوا کړې ده
د چارسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډیر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې بیا یې پیسې ورکړي
سی پوزیره که پاکی آقا بخواری بسی تکلیف بسی پودر زمتا پینزه رو پای پیدا کهی نو در دوکماران دوکه کهی نو دی ما پکر طول اسناد تا و یه اسناد آقا درسته دی سی دی شاروالین اسناد ولری دی محکمین اسناد ولری نو بهتر دقا دی سی لدولت سر سر مامله و کسی آقا اسناد لدولت سر مامله شوی
تاسی د کور کلی خبرونه ل آزادې رادیو اوري د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی
دا چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلی نه صادره شوی دی کابل کې کوم راهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي نور لغوه د وزارت عدلی له خوا نه صورت نه نیسي
دا جریمه څومره
جریمه ده څه رقم جریمه ده د هغو راهنماوسه تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی د ورځ 300 افغانۍ پر باندې جریمه راځي چې څه شکایت وړاندې سی وزارت عدلیه ته نو دا ټول شهروندان بنګه هیله کو چې دوی دا معاملہ قبیله چا سره هغه ستاسې راهنما ورکي هغه وزارت عدلیه ته راوړي او په راهنمای معاملات چې د منګه یو دفتر د پاغه کې دا وګوري چې آیا دا ستا قانوني تک نه ده دا دوی شکایت د سپایي وزارت عدالت او وزارت عدالت به بالغه نه دوی راهنماوي سره قانوني چلند کوي
که چیرې خلک مراجعه ونه کا په خپل د وزارت عدلی مسولیت سره آی دی بررسی نه لري دوی کوم تحقیق نه لري
د 2015 راهنماوي سه وسفیرن په کابل کې موجود دي کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې د ټول راهنماو هغه وکړي
کله چې څوکور په کرایانی سي ګراو کوي بل اخر یو څوکور اخلي دغه راهنماو باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن
رهنمای معاملات حق لري سره فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دوه نیم نیم فیصد سی یو فیصد کیږي کمیشن واخلي او د ګروي په حالت کې هم عین شکل او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغو نظر په مکرایا باندې 15000 کرایه رهنمای معاملات حق لري سره خپل کمیشن واخلي د یو کور کرایه کچره 1000 افغانۍ وي نو د دې 15000 کرایه 15000 افغانۍ کیږي نو دا بیا 2500 لیوه خونه خسته کیږي 2500 بل خونه خسته کیږي
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15000 کرایه دوی نیمه کاندي کدی یو کور 1000 کرایه ای اغه 15 رهنما واخلی 2500 لیوی خو 2500 لبلی خو خدا کار نکیږي وس لزر اخلی دیو کال قرارداد کیته 15 د کور خوانده 15 لکرانشینه دا بیخی او معمول رواج د پټول رهنما و کی دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسی دا څه رقم موضوع ده
که چیرې کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دو باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې
نو دا سند تاسو څوک راوړي څه رقم راوړي
خریدار یا فروشنده هر یو څه دوی شاکی وي شکایت ولري کوي چې وزارت عدالت دوی شکایت وړاندې کوي بورډ د بررسۍ به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي
وسړه ته خو راغلې داسې غلې ناشته
نو څه شو کومه تاڼه کوم درته
نه تاڼ مره تا کله د کړې د چې اوس راته وکی سودا دی راوړه کنه
ته عجیب خبرې کوي سودا پوسی شي راوړه
وڅړی وای په چې شي راوړم ته میلمانه نه ګوري
وخزي په یګما خو 15000 روپۍ را سره وي کور میونیو دوه مشته مشل زره پېښه کی ورکړه 1000 غا ایڈوانس د ضمانت هغه رانه واخستو او 15000 رانه دی رانما والا واخستي
و وروره د ضمانت سم دا 15000 نور د څنګه راهنما ته ورکړي
وره خو ټول خلک ورکی کنه خو 15000 مانه واخستي 15000 کور والا نه
نا وروره دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 لاغه نه اخیستي 15000 لتانه دا خو وروره 2500 باید لتانه واخلي 2500 لاغه نه واخلي
وروره نو زه څه پويګم خو دا ویل کور علام ورکړي مام ورکړي نو زه خو څه پدې شو نه پويګم
نو څه تا پیسې ورکړي بیا کاغذ چې شه درته ولي کې امضا یې کې څه تا پیسې ورکړي دي
اغه کاغذ خو را کې اغه کرامه چې ونیو نور خو چرانه کې
اغه خو درکې دا چې پیسې دی واخیستلې دا درته ولي کې 15000 کې نه
نه
ترکه دا ورکه دي چیلی کلیپ دیکی
و داری گرال تمی جیب که دا دا وقت لوگو را تاپا کردی دا
نه تاپا خو سهی ده دا رهنما کاغذ خو تاپا لری کنه خو دا غدا دا اکرای لیکلی دی دا پیشکی لیکلی دی و دا 15000 نوری ولی ندی لیکلی
نو زد چه خبرم خو ماتی دا منگا کی گی نو
و او رو را تا خو با ارتوائیلی و چه او رو را تا دوم را پیسی اخلی اول خود دا اق دوم را نکی گی
وروره تا مجیب خبره که من خوش دا هر زی کور نیسو هم دا پیسې را ناخلی
نه وروره گوره دا خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د رهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره تا مجیب خبره که
ته چې هم دا اوس دغه خبرې د پاره بې توجهي کوي سبا بل ورځ نه نور زیاتې پیسې اخلي ته وروره دا کاغذ دی ویسه عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده دا رهنماوی خو په مونږه دغسې چپه ظلم کوي
تا هم عجیب خبره که د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې مورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آسانی پیدا سي په دې کارو کې
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه م وکړي
ولې نه کوي ته خو یاورې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي دا کار خو بیخی ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه ده هلته چې لاړ سي په خپله لاره پیدا کوي موضوع به یوارې روښانه سي
وره کوله کم دومره دلاسه کیږي
و سړیا ولې دې دلاسه نه کیږي تمام ورځ په کور کې پروت یې خو زه همدا کار وکړه
لاړ سه وزارت ته یوارې دا کاغذ وړاندې که سبا ته به خلکو دعاوې درپسې وي
چې ته وایې دا کار به م
قربان دې سم خیر ده دا زحمت ته اوس وباسه نورو خلکو ته به م آساني پیدا سي
اوس خو ناوخته دی سهار به ویسم
خیر ویس
<تص->
دا و د کور کلی نننې خبرونه. تربیه په هر ځای کې چې است، الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. خبر مترلاسه کړی دی چې په کابل کې 14 شوې ده. د کابل استودیو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن د غوس را سره ده. بله تورمن صاحب ژغ می اوري. بله تورمن صاحب د دې 14 پاړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟ بله
السلام پوران کول سره امداوس څو شی به مخ کې د ډیر نګدی دی 14 غږ واوردل شو چې ویل کیږي د نهمه امنیتي اوزي شش درک سیمه کې دغه 14 شوه ده. د ازادي رادیو خبريال دغه ته ورغلې دي سیمه ته ورغلې دي چې ورسره په دې اړه جزئیات خبره شي. ولې د سیمه زخه چې نږدې د امبولانسونو غوونه هم ډیر ورېدل کیږي چې کېدې شي مرګ جوړ لږ 14 ولر یو دوی بده وژن شو او د ټپيانو د انتقال په برخه کې مرسته کوي. خو تر اوسه پر دې جزئیات نشته د ازادي رادیو خبريال ته مخګر سیمه ته ورغله دي. ان شاء الله پراتونکو خبرونه کو په دې اړه بشپړ جزئیات خبره شي.
تورمن صاحب د ازادي رادیو له دفتره دغه سیمه چې 14 پکې شوې ده تقریبا څومره باید لري؟
ډیر نږدې تقریبا د ازادي رادیو دفتر هم دغه شجرک په سرک باندې پروت دی او دا ویل کیږي چې د دریم مکریانو خواته چې کوم د شجرک سرک پیلېږي په همدغه ځای کې دوی وایي چې دغه 14 شوې ده. خو تر اوسه پرې امنیتي کسان څوک نه پټیږي. دقیق غزه معلوم نه دی او دا هم معلوم نه دی چې د هدف څوک او دغه 14 په چا باندې شوې ده. موټر بم 14 او انتحاری حمله او نویات هم معلوم نه دی. تر اوسه پرې ورسره جزئیات په دې اړه خبرې شي.
اجمل تورمن مننه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خارمنز کې تیر شو ایسین به تل پاک او شنو بوډکوي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلاوی د نوی کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطح تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلاونه هم ورسره ختم شول. د خبرونې په پیل کې مو د غنمو درې کونجه میز درته جوړ کړای دی.
قدر مون اوریدونکو سلام. خره غلاست خبرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې لکه د نورو شان غوندي اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خستلو توان نه لري. پام دې اړه مو درې کونجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلې دي. چې ټولو ته خره غلاست وایم په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان. مهرباني
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډیره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانې اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانیږي ځکه چې مصرف یې ډیر دی. بلې لته د خېټو غټې دل دی، او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله، او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراک نه مړیږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد، د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې، همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې عمله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي، او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ او رانیونکي په میاشت کې دوه خصوص کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې خاروالی ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول یې ځواب راکوي. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپیره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوبختی صاحب، تاسې پکې څه وایئ؟
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي، او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړې مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي.
وزیران بلا خلق دی د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوای؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابې پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4. Thank you.
خان پلور میندی بل دل د مولا صاحب مسے بغات گشت سرد نن والا پنجشنبه.